السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د هغو ادعاو په ځواب کې چې ګڼې یو شمېر ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي، وایي دا وزارت د پولیسو د اکاډمۍ ښځینه فارغانې د اړتیا په صورت کې پر دندو ګماري. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون په یوه غږیز پیغام کې هغه ګنګوسې رد کړې چې ګڼې دغه وزارت د ښځینه پولیسانې تقاعد ته سوق کړي وي.
د کورنۍ چارو وزارت په مربوطاتو کې د ښځینه پولیسو د تقاعد خبره واقعیت نه لري، بلکې د تقاعد په ځای وزارت هڅه کوي په هغو ځایونو کې چې ښځینه پولیس ته ضرورت وي د پولیس له اکاډمۍ نه فارغ شوي پولیس یې په دندو وګماري.
له دې مخکې یو شمېر ښځینه پولیسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو چارواکو دوی جبري تقاعد ته سوق کړي او د تقاعدۍ امتیازونه یې هم نه ورکوي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په جلال آباد ښار کې وو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر بیګانه وخت په یو بیان کې ویل چې د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې درې کسان چې په بیان کې د امنیت اخلالګر بلل شوي، د استخباراتو د ریاست د ځواکونو لخوا وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. بلورته د ننګرهار ولایت چارواکي وایي له حصارک ولسوالۍ څخه د پخواني حکومت د پوځ د دوو نسکورو شویو هلیکوپټرو ټوټې پرون کابل ته ولېږدول شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دا الوتکې د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په امر پلازمینې ته لېږدول شوې دي. ایتالیا د 300 افغان کډوالو لپاره بشري دهلیز پرانیست او د دې ډلې افغانانو لومړنۍ جوپه پرون روم ته ورسیده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا بشري دهلیز د حکومت مدني ټولنو خیریه موسسو او نړیوالو سازمانونو لخوا تنظیم شوی دی. په بیان کې راغلی چې د دې اقدام هدف له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هغو افغانانو ته چې په خپل هیواد کې تر تعقیب لاندې دي په ایتالیا کې د بایزته عوامن ژوند برابرول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د روسیې لخوا د ګاز د جګړې په ځواب کې پر مسکو بندیزونه لا زیات کړي. د روسیې د ګازو لوی شرکت ګاز پروم پرون وویل چې د اونۍ په پای کې به د نارس ستریم یو پایپ لاین له لارې د ګازو ورځني صادرات په سلو کې شل کم کړي. او د برما یا میانمار د پوځي حکومت لخوا د ډیموکراسۍ د پلوي فعالانو اعدام د نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه پارولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په میانمار کې د ډیموکراسۍ د څلورو پلوي فعالانو اعدامو غنده. د میانمار دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا فعالان د عفو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره اعدام شوي دي.
دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. طالبان څه تمې ترې لري؟
له دې غونډې څخه تمه لرو چې د افغانستان، ازبکستان او سیمې د اقتصاد په برخه کې مثبت رول ولوبوي.
آیا د طالبانو حکومت به د موخې ته ورسیږي؟ د چارو د کتونکي نظر مو رااخیستی. د پاکستان د دینی علماو یو پلاوی کابل ته راغلی.
اتلس د دې غړي دي او په اتلسو کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزی، د هغې یو وزیر هم پکې دی.
افغانستان کې روان وضعیت ماشومان درنو کارونو ته اړ کړي.
وظیفه داشتیم، از وظیفه خلاص شدیم.
دنده می درلوده خو اوس بیدنده شویم. اوس می ماشومان لاسی کراچی چلوی او کار کوي.
او د امریکا د کانګرس یو غړی ټینګار کړی چې اوکراین ته باید د لری واټن وشتون کې وسلې ورکړل شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ ک تر پای از موږ ملتیا وکړی. په دویم نیمایي کې درسي ساعت 19 پروګرام هم درته لرو. په دې پروګرام کې او په دې ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسيږي. اوس هم راځو د خبرونې د سر خبری موضوع ته. په پام کې ده چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت پلاوی او همداراز د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي هم ګډون وکړي. د تاشکند د کانفرنس اجنډا تر ډیره روښانه نه ده، خو د طالبانو حکومت وایي تمه لري چې د دې غونډې په نتیجه کې به نړیوال د دوی له نظره د افغانستان حقایق درک کړي. تفصیل د احمد تکل راپور کې.
نن سه شنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د غونډې اصلي ورځ ده. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغانستان د ښځو او د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شویلی امریکایي پلاوی په دې غونډه کې له دې هدف سره ګډون کوي چې د افغانستان له خلکو څخه د واشنگټن پر بدري غملاتړ ټینګار وکړي او همدارس له طالبانو به وغواړي چې د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. پاینه هلکه ټاکل شوی چې د امریکا د خزانه د وزارت مرستیال براین نلسن هم نن په تاشکند کې د طالبانو له پلاوی سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لمخې ښاغلی نلسن به د هغو اقتصادي ننګونو په اړه چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یکشنبه په ورځ ازبکستان ته ورسید او پرون یې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر ولادیمیر نوروف او له دې مخکې د ازبکستان د ملي امنیت شورا له مرستیال او د افغانستان لپاره د ولسمشر له ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف سره لیده کاته درلودل. خغلی متقی ویل چې د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د اقتصاد، سیمایز اتصال او د ترمز کابل او پېښور ترمنز د اورګاډي د پټلۍ د رغونې د پروژو په اړه خبرې کړي او نور بحثونه به هم وکړي. خو د تاشکند له غونډې څخه د طالبانو د حکومت د تمې په اړه متقی وویل
ازي کانفرنس ته وقو داریم چې دربارې اقتصاد
له دې غونډې څخه تمه لرو چې د افغانستان او ازبکستان او سیمې د اقتصاد په برخه کې مثبت رول ولوبوي. تمه ده چې د افغانستان حقایق درک کړي، هغه پرمختګونه چې موږ د اقتصاد، امنیت او له ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې په افغانستان کې لرو درک شي او د هغو په رڼا کې بیا نور هیوادونو سازمانونه وکولی شي چې ښې پرېکړې وکړي.
خای له خو پریکړو څخه د خغلی متقی هدف و د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو کڅه هم د خپل خبرو کې دا یادونه ونه کړه. خو نړیوالو په ډاګه ویل دي چې ترڅو د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړې او کار حق او د ټولو وګړو بشري حقوقو ته درناوی ونه کړي پر رسمیت به ونه پیژندل شي.
و موردل چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي په دې غونډه کې ګډون کوي او د افغانستان په اړه خبرې کوي. د طالبانو پلاوی چې مشري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی کوي لا لوړاندې تاشکند ته رسیدلی او پرونې لمړنۍ ناستې او لیدکاته هم کړي. د دغه کانفرنس ګټې د افغانستان د ولس او د طالبانو د حکومت لپاره څه کېدلی شي؟ په همدې اړه مې د چارو کتونکو یاسر احمدزای پوښتلی.
ګټې ډېرې کېدلی شوای، خو په شرط چې په هغه شکل چې د کانفرنس غوښتنې دي او اساس دی په هغه شکل طالبانو هم آمادګي درلودی، اما متاسفانه چې د هغه کامل آمادګۍ سره طالبان نه دي ورغلي، سره له دې چې د موضوع هغه اصلي برخه د افغانستان موضوع ده. اما د افغانستان په استازي توپ چې څوک زی هغه یې خپله کورنۍ دنده هغه څه چې نړیوال او حتی دننه کور دننه خپل وګړي ته نه غواړي هغه څه نه دي کړی. نو په داسې یو حالت کې فکر ما چې افغانستان لپاره به هغه مرګټه چې تمه کیږي وی نړۍ همیشه کوشش کوي چې خپل منافع د نړۍ هر هیواد د خپل منافع او پرانا کې نور هیوادونو سره همیش عمل لري د هغه سره روابط
ته یو دا احمد زاسې فکر کوي کومه کورنۍ داند طالبانو باید کړی وي او بیا د کانفرنس ته ورغلی وي.
ډیر وړه وړه مسایل دي. پاکستان کې د کور دننه لا خپل وګړي د طالبانو څخه رضایت نه لري، هغه څه چې د دوی حق او حقوق دی هغه ته دوی لاسرسی نه لري او مخه نیول کیږي. د بیلګې په توګه د تعلیم موضوع، د بیلګې په توګه فقر، د فقر د منځه وړل صرف په دې نه شو چې طالبانو افغانستان کې مثلا امنیت راوستی. د امنیت د نشتون لامل پخوا هم طالبانو، ځکه هغه وخت کې طالبانو چې د افغان حکومت سره جنګېده، نو اوس به څوک وي چې بېرته وجنګېږي؟ سره له دې چې اوس په امنیتي برخه کې واړه واړه خنډونه
شته.
مهمه موضوع دا ده
احمد زای صاحب، د منځنۍ آسیا هیوادونه هم د افغانستان په اړه اندېښمن دي، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې پرې داعش توغندي هم وویشتل. طالبان وایي چې له غونډې به اقتصادي لاسته راوړنې ولري، اما فکر نه کوي چې منځنۍ آسیا هیوادونه به خپل غم خوري، د خپل امنیت ضمانتونه به له طالبان واخلي؟
ما همدغه اشاره درکړه چې هر هیواد د خپلې نافع لپاره په دې هیواد کې په دې ناستې کې به وغږېږي او تمه به تېنه لري. طالبانو ته په دې خاطر چې په داسې یو حالت کې همغه د اوبو وړې موضوع ده چې هر شي ته لاس اچوي، طالبان هم هرې وړې او غټې ناستې ته ستر داسې یو شي پسته کې سترګه ګوري چې د ده له نابدوی غټه لاسته راوړنه ولري. حال دا چې هسې نه ده، نړۍ لپاره خپل مشکلات مهمه دي. د دې پر ځای چې طالبانو د رسمیت پېژندنه او یا په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا موضوعاتو ته هغوی ډېره پاملرنه وکړي، او دغه حالات چې کوم طالبان اوس پرې روان دي، زه فکر نه کوم بلکې نړۍ به لا له چلنجونو سره او له هغو ننګونو سره مخ کړي چې همدا اوسې اندېښنې لري.
او د خبرونې وخت کم د روسي پښتنه مې دا کوله چې تاسو رسمیت پیژندنې ته اشاره وکړه، دغه د طالبانو یو کال پوره کیږي، لا هم یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه ډول غونډو ته د طالبانو بلل او هلته د پلاوي بدرګه، فکر نه کوي چې د تعامل نښې نښانې دي که رسمي رسمیت پیژندنه نه وي؟
نښې نښانې تر یو کچې کېدلی شي، اما په مجموع دا هغه ترخه ظاهر دي چې نړیوالې د مجبوریت له مخې یو ګوټ کوي، ځکه چې په بعضې مسایلو کې چې بدیل نه وي په هغسې حالاتو کې دوی مجبوره دي د طالبانو سره یا نورو ډلو ټپلو سره ناستې ولاړې ولري. اما که چیرې طالبان هغه غوښتنې چې د نړیوالو دي او خپله د افغانانو دي دا یې پر ځای کړي وای، بیا به واقعا د دوی د رسمیت پېژندلو لپاره دا ډېر یو ستر ګام و. اما که چېرته دوی داسې مخکې لاړ نه شي اصلا امکان نه لري.
کور مو ودان. ډېره مننه د چارو شنونکی یاسر احمدزی و چې له امریکا یې راسره په تاشکند کې د جوړېدونکې غونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د دینی علماو یو ډله له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په هدف کابل ته رسیدلې ده. د دې ډلې مشري د کراچۍ مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني کوي چې ویل کېږي افغان او پاکستانی طالبان دواړه ډیر درناوی ورته لري. له دې مخکې هم ورته پلاوی چې دینی علما، قومي مشران او پاکستانی پوځیان پکې وو، له پاکستانی طالبانو سره د سولې په هدف کابل ته تللی وو. دا چې دا ځل پلاوی په څه هدف تللی، تفصیل یې په دې راپور کې.
د مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستان د دینی عالمانو یو اتلس کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د پاکستانی سرچینو له قوله د پلاوی د ترکیب په اړه وایي،
اتلس د دې غړي دي او په اتلسو کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزي، د هغې یو وزیر هم پکې دی چې کوم د پاکستان سرحدونه او ریاستونو وزارت ورته وي، سفران دا غیر طلحه محمود په نامه باندې وزیر هم پکې دی. او دې سره سره په دې کې د اکوڑا خټک چې کوم جامع حقانیه ده، دا غیر مولوی انوار الحق هم پکې دی.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو د دې راپور د جوړېدو تر وخته کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تېر کال په دوبي کې د ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو حملې په پاکستان کې زور واخیست. پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د ډېره نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت پر ضد په جګړه کې له افغان طالبانو سره همکاري کوله. د پاکستانی چارواکو، پوځیانو او د قومي او مذهبي مشرانو په ګډون پلاوی له دې مخکې هم له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللي وو. د دې خبرو په وروستي پړاو کې چې د غبرګول میاشتې په نیمایي کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې ترسره شو، پاکستاني طالبانو د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره اوربند نامعلوم وخت لپاره تمدید کړ. خو ښکاري چې د اوربند اساسي شرایطو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، او اسلام آباد غواړي دې هدف ته د رسېدو لپاره د دیني عالمانو له نفوذ څخه کار واخلي. د پاکستاني طالبانو یوه اساسي غوښتنه دا ده چې قبایلي سیمې د بیرته خپل پخوانی موقف ته وګرځول شي، یعنی د خیبر پختونخوا د ایالت برخه دي نه وي. ټي ټي پي دا هم غواړي چې ټول بندیان خوشي شي، په ملکن سیمه کې اسلامي شریعت نافذ شي او د پاکستان پوځ له قبایلي سیمو ووزي. څارونکي په دې باور دي چې په اوسني وضعیت کې ښایي د دې ټولو غوښتنو منل د اسلام آباد لپاره ډېر ستونزمن کار وي.
و موریدل چې د مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستانی دینی علماو یو پلاوی پرون کابل ته رسیدلی. دا چې په پلاوی کې څوک دی او پاکستانی رسنیو او چارواکو یې په اړه څه ویلي، سلطان محمد سرور د ټلیفوني مرکې په پیل کې د مشال د رادیو له خبریال طاهر خان پوښتلی دی.
دا اکثر ډېر مشهور دینی عالمان دي او ځینې پکې پاکستانی او افغان طالبانو استادان هم دي.
طاهر خان، دغه هیئات دوی څه ویلي دي؟ رسنۍ او منابع څه وایي؟ سرچینې څه غواړي لاسته راوړي؟
د دې سفر په اړه باندې هر غاړه خاموش تا، او وړاندې د دې یو مفاهمت هم وو چې د دې سفر په اړه باندې به دا به رسنۍ ستونه، لیکن ځینې شیان خو بیا بهر روزي، نو بهرحال رسمی خو چې هغه هدف او مقصد نه خوري، لیکن چې زما کوم برداشت دی یا کوم ما معلومات کړی دي، نو هغه هم داسې دی چې د پاکستان ریاستی ادارې یا امنیتی ادارې یا فوج استخبارات کوم مذاکرات ٹی ٹی پی سره کوي پاکستانی طالبانو سره، نو په هغې کې مشکلات شته، او دغه ادارې غواړي چې هغه خلک هم په دې مذاکراتو کې د هغې یو رول ولري او هغه خلک استعمال کړي یو قسم چې د چا په طالبانو باندې یو نفوذ وي، اثر وي، چې هغې خپل اثر او اغېز هغې د استعمال کوشش وکړي، ځکه چې کوم شرایط د ٹی ٹی پی لخوا دونه هغه هم ډېر زیات. نو دا دینی علمان په دغه موخه باندې کابل ته تللي، ځکه مخکې قبایلي مشران هم تللي.
مخکې د پاکستان د پوځ چارواکي استخبارات لوی چارواکي راغلي وو کابل کې، له پاکستانی طالبانو سره ناستو، افغان طالبانو یې منځغړیتوب کړی وو. آیا د دغه پلاوی سفر دا معنی لري چې پخوانیو خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې، یا لکه څنګه چې تاسو وویل ځینې ستونزې پکې شته؟ کومې ستونزې پکې دي؟ پاکستانی طالبان څه غواړي؟
مثلا پاکستانی طالبان ځینې شرایط خو غیر رسمي یا تر څو حد رسمي هغه ویل دي، او پکې دا و چې دا اوس چې کوم دا قبایلي ولسوالۍ دي یا ضلع دي، دا د پخوانی حالت ته لاړ شي، دا د فاټاش چې اوس د خیبر پختونخوا برخه ده، نو دې چې هغه زوړ حالت ته لاړ شي، دا د هغې غوښتنه چې د دې هغې په وار وار باندې او په ښکارې ویلي دي. بیا هغې غواړي چې ټول پاکستاني فوج دی د قبایلي سیمو ته لاړ شي، دا خپل ټول بندیان کې دیان چې د پاکستان کې اوس دي هغه رهایي غواړي. دغه رنګې په مرکن ډیویژن کې هغه هغه اسلامي شریعت او عدالتي نظام غواړي. دوباره دا شیان دي چې دا د پاکستان د ریاست پر حکومت لپاره منل دا به مشکل دي. دوباره یو منځلار بروباسي، یو ترمیانه لار بروباسي، یو کوشش دی، او لیکن دا د وخت نه مخکې خبره به شي آیا دا به څه نتیجه او پایله ولري او څنګه.
په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسوه اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا د کانګرس یو غړی وایي چې اوکراین ته د اوږده واټن وشتونکو وسلو سپارل له روسیې سره په جګړه کې د دې هیواد د بریا لپاره مهم دی. د استازو جرګې ډیموکرات غړی آدم سمیت د خبرې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کړي چې تفصیل د احمد تکل نور.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر آدم سمیت وایي له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین د بریا لپاره د اوږد واټن وشتونکي توغندي اساسي رول لري. د استازو جرګې د ډیموکرات غړي پرون وویل دای هڅه کوي چې د اوکراین لپاره ډیر ژر د راکټونو د توغولو هغه دیرش سیستمونه ترلاسه کړي چې کیف یې 50 دستګاوې غوښتې وي. هغه زیاته کړه په دې جګړه کې به هغه لوری چې لری واټن وشتلی شي په غوره دریځ کې وي. د ازادۍ رادیو له اوکراینی څانګې سره په دې ځنګړې مرکه کې ښاغلی سمیت زیاته کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین لدې کبله حمله نه ده کړې چې د خطر احساس یې کاوه، بلکې ځکه یې دا کار وکړ چې غواړي د بېرحمانه او بې دلیله حملو له لارې د روسیې قلمرو پراخ کړي. ادم سمیت چې اوس یې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له یو شمیر استازو سره په ګډه کیف ته سفر کړی و، د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره هم ولیدل. متحدو ایالاتونو لا مخکې د هیمارس په نوم د چټک خوځښت د وړتیا لرونکي یو شمیر راکټي سیستمونه اوکراین ته ورکړي دي، او په دې وروستیو کې د څلورو نورو دې ډول سیستمونو سپارل هم تایید کړل. لویدیځو متحدانو هم اوکراین ته M200 ډول سیستمونه چې په یو وخت کې ګڼ راکټونه توغولی شي ورکړي دي. دا توغندي کولی شي د دښمن د جبهې له لومړۍ کرښې ډېر وړاندې اهداف په ډېر دقت سره په نښه کړي. ښاغلی سمیت ازادۍ راډیو ته وویل د ټولې نړۍ ګټه په دې کې ده چې پوتین په دې جګړه کې بریالی نه شي، ځکه که بریالی شي نو د ده په وینا هر څوک به د نړۍ په هره برخه کې هر څه چې غواړي کوي به یې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د دې ټولګې په سر کې دا درته وایو چې د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو له مصیبت ځپلو سره مرسته وکړي او خپل مرستې سیاسي نکړي. تفصیل له احمد تکلاو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو په پیښو کې د انساني تلفاتو له زیاتېدو وروسته د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طبیعي پیښو زیانمنو خلکو ته د مرستو په رسولو کې له دوی سره مرسته وکړي. په تیرو درې ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو د چارواکو په وینا لږ تر لږه 40 کسان ووژل او د 150 په شاوخوا کې نور یې ټپیان کړل. د سیلابونو تر ډیره په میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې تلفات اړولي، خو په نورو ولایتونو کې هم د مالی زیانونو ترڅنګ انساني تلفات پیښ کړي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د طالبانو د دولت د وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیگا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اړو خلکو ته د مرستو پر رسولو کې دوی ته اوګه ورکړي.
د سیلابونو خو طبیعي خبره ده چې مالی تاوان زیات رسولې دي په ټولو ولایاتو کې، چې د دې مالی تلفاتو جبران به یوازې دولت توان څخه هم لوړ وي. موږ د دوی څخه مخکې هم غوښتنه کړې ده، اوس هم په دې ته غږ کوو چې راسي دولت هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، دا خلک هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، بیا به د سیلابونو کې نور منتظر شوي دي، د دوی سره هغه مرستې چې د دوی مسؤلیت دی هغه مرستې ورسره وکړي.
د ښاغلي حقانی په وینا په دې سیلابونو کې لسګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او ګڼ څاروي هم له منځه تللي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته رسېدلي او خلکو ته د اړتیا وړ مرستو د رسولو هڅه کوي. نوموړی وایي که څه هم ځینې بهرنۍ موسسې د مرستو په رسولو کې برخه اخلي، خو د ده په وینا لویو خیریه ټولنو هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ځینو بشري مسایلو په خاطر د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې دي، خو د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په ګډون نړیوالو ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانانو د بیوزلۍ کیسې ډېرې دي، خو روان وضعیت له ډېرو ماشومانو هم د دوی ماشومتوب او د ماشومتوب رنګونه اخیستي او اوس درنو کارونو ته اړ شوي.
فریما د څلورو ماشومانو مور او د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکي ده. ماشومان یې څلور کلن، لس کلن، یولس کلن او څوارلس کلن دي. هغې د تیر حکومت په ستره محکمه کې د اجیرې په توګه کار کاوه، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېدندې شوه او اوس یې ماشومان د غریبۍ له امله د ماشومتوب رنګین ژوند نه لري.
اوس می ماشومان لاسی کراچی چلوی او کار کوي، له خوانځي او کورس څخه هم پاتې شول. اوس نه کورس ته لګلی شم او نه خوانځي ته خډول دي.
مکتب هم فامیل سعید میتانان
څوارلس کلنه بهارا چې د خپل کورنۍ یوازینۍ ګټیالې ده د کابل په تایمنی کې قلمونه خرڅوي. هغه وروستۍ جګړې او بې ثباتۍ له زده کړو څخه د دې د لرې پاتې کېدو عوامل بولي.
زه قلمونه خرڅوم او په تایمنی کې کار کوم. په کور کې یوازې زه کار کوم او پیسې ګټم ځکه له درسه پاتې شوی یم.
د ماشومانو د حقونو فعال ډاکټر محب سغم هم دا خبره کوي او د افغان ماشومانو د دې وضعیت یو مهم لامل په افغانستان کې څو لسیزې جګړه یادوي.
بېوزلي او فقر چې ماشومان مجبوروي چې کار وکړي په کم کینی عمر کې په بازار کې کار وکړي حتی درانه او شاقه کارونه وکړي دا د جنگ نتیجه ده. په جنګونو کې پلارونه وژل کېږي یا میندې وژل کېږي اولادونه یتیمان کېږي یا سیران کېږي.
ښاغلی زغم وایي چیرې چې د جګړې اوربل دی د هغه هیواد له ماشومانو د دوی ماشومتوب اخیستل شوی. تېره اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي میرمن یاغلی زیلنسکا امریکا ته په سفر کې له این بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په اوکراین کې جګړې د هغې نه کلن زوی دې ته هڅولی چې سرتیری شي او د ټوپک کارولو او جګړې چل زده کوي. نوموړي ویلي هیله منه ده چې وکولی شي خپل زوی ته د هغې ماشومتوب بیرته ورکړي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون لمخې یو انسان د زیږون له ورځې تر اتلس کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کېږي. خو د افغانستان په شان ټولنه کې بیا دا قانون ډېر عملي نه دی. د ماشومتوب موده ژر ختمه او انسان په زلمیتوب او ځوانۍ ورګډوي، درانه کارونه پرې کوي او وسلوالو لیکو ته جذبېږي. د یادونې ده چې په دې تړاو د بشر حقونو نړیوالو سازمانونو تل خپل غږ پورته کړی. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د سرطان په دولسمه نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره په دغه هیواد کې ماشومان له تاوتریخوالي او نورو ګواښونو سره مخامخ دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې زیات ماشومان او ځوانان داسې احساسوي چې اړ دي کار وکړي او ځینې یې له افغانستانه بهر خطرناکو سفرونو ته زړه ښه کوي. په ورته وخت کې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور چې د سرطان په شلمه نیټه خپور شوی ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. په راپور کې د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 40,000 سرغړونو یادونه شوې چې په ورځني ډول یې شمېر 15 ته رسېږي. په یاد راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له امله سخت متاثره شوي دي.
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه.
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوریدونکو د خبرونې خبری مسائل هم ورو پای ته رسیږي. اوس هم ساسو یو شمیر پیغامونه اورو.
سپین بولک پر دروازه باندې هم غنم روان دي هم چیل روان دي. طالبان مشران چې دروغ نه وایي چې موږ راګرځولې چې نه چې راګرځولې ټوله روان دي. هم غنم روان دي هم چیل روان دي هر څه روان دي. وړې وو شان ته دوغونه ګران دي په کندهار ولایت کې چې بېخي ډېر ګران دي او ګرده وړې مو اکثر پاکستان ته روان دي. نو زما د مشرانو طالبانو څخه مې دا هیله ده چې راوګرځي درواغ دي نه وایي چې موږ راګرځولي دي موږ هلته تدابیر نیولي دي چې څوک نه اړیي. دا ما خپله لیدله چې کانټینران او مزداوي د غنمو ډکې اوښتلې او چیل اوښتل هغې خوا ته پاکستان ته. زه ورته ولاړم چې اوښتله ده هېڅ بنجز یې نه و بنجې لګولې.
سلام علیکم سید محمد احمد هلمن ولایت څخه. دا هلمن ولایت کلی بس په سیمه کې چې کوم سروې ده دا اوس مسیح د خوا څخه سوې ده. ورور دا ورور اول مایوب و خوارته کاټ نور کوه کېږي ګرده یا پر انډیوالۍ بندیزي یا پر ماماتوب و اکاتوب و خوریتوب بندیزي ورور یا پر اخشیتوب بندیزي که دی واسطه پکښې ورور څو کاټ ورکوي کني نه دغه ورکوي ورور مسکین در په در غریبان پات خان سړی ته ورکړو کیږي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته اولن السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. موږ په ولسوالۍ کې مخابراتي سیسټم ډیر کمزوری دی. یو د نه د کښنک به سیم قاعده د ټلیفونان کار نه کوي.
ز اسمای مال د سب نمی اړی کنیولې ز غواړم چې د دې عزیزو تک بازار چې تر دغه بټیګانو پورې خامه دی او یو موټر پرې نشي کولای پر هتی پرې لاړ شي او کچېره انده سره پوخ شي یو موټر وشي کولای پر هتی پرې تیر شي نو هغه د موږ ډیر خوشاله شي. واز د ما د اهیل نه بلکې د ټولو کلیوانالو د اهیل ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو دویم نیمایی ته ورسیدو. وړاندې درته د